السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړ شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. دا چې طالبانو په دې اړه څه غبرګون ښودلی وړاندې په خپرونه کې په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو. متحد ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو پر ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. ځینو امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو لیست خپور کړی چې ګڼې ولسمشر ډونلډ ټرمپ امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تیمی بروس پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا ته د دې پوځي متحدانو لیږد د واشنگټن د پالیسۍ یوه برخه ده او دا به نه بندیږي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته دې د ښځو غږ نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی، او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر به عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولي او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي. د بې پولې خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بې پولې خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکو ټولنو غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي او د یو سی جی ایم د ټولو خبریالانو د امنیت لپاره لاس یو کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیره جمعه هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د یو اس ای جی ایم په ګډون د وو فدرال ادارو فعالیتونه محدودېږي. د آزاد اروپا آزادی راډیو هم د دې ادارې یو برخه ده. د دې فرمان له لاسلیک څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې لخوا په یو خبره شوې لیک کې د کانګرس لخوا په تصویب شوې بودیجه کې د دې راډیو لپاره د ټاکل شوې تخصیص د بندېدو اعلان وشو. د آزاد اروپا آزادی راډیو عمومي مشر سټیفن کاپوس ویلي چې د دې راډیو د تخصیص بندېدل به د امریکا دښمنانو ته یو لوی ډالۍ وي. او د غزه پر تړانګه د اسرایلو په هوایی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوخت. ګڼو رسنیو د غزه د روغتیایي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزه پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 کسانو ته رسیدلی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړي. د فلسطین د اشغالي قلمرو لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر ویلي چې د اسرایلو د حملې د منلو وړ نه دي او غوښتنه کړې چې اوربند سمدستي رعایت شي. اسرایل وایي په دې حملو کې هغه توندلارې په نښه کړې چې د تروریستي حملو پلانونه یې درلودل او په سیمه کې د یو بل کړکیچ اور ته یې لمن وهله. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې اسرایل به د فلسطیني حماس ډلې پر ضد په خپل ټول توان سره عملیات پیل کړي. د اسرایل دا تازه حمله په 13 جنوري میاشت کې په غزه کې د اوربند له موافقه وروسته تر ټولو پراخ پوځي عملیات بلل کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي تر هغه چې طالبان پر ښځو بندیزونه لري نه کړي، هغه هیواد کې سوله او سوکالي نشي راتلی. امریکایي چارواکي وایي هغه هیواد ته د امریکایي ځواکونو د پخوانیو کارکوونکو لیږل به دوام وکړي. د پریکړې افغانان خوښ کړي.
باید نور وضاحت ورکړ شي، ځکه چې دلته ډېر افغانان دي، ډېر وختونه کېږي چې دلته په تمه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. IMKR سیستمونه ټول بیرته فعال شي.
پاکستان ویلی افغانانو ته ورکل شوی مهلت نه غزوی، هلته کډوال اندیښمن دي.
موږ
موسیقی غږون کې وایي د ماشومانو د ذهني ودې لپاره باید هغوی ته ځانګړي موسیقي برابر شي. نو راپورونه همشته په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث له یاده مباسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. څلور بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، ملګری ملتونه وایي ترڅو چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لري نکړي، په افغانستان کې سوله او سوکالي نشي راتلای. د سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې اوسنۍ پالیسي بدل کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت د غځولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې شوې. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم شوې ده. تفصیل احمد تکلناور.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو، ویل دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لري نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا وکمنې دوه وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو، بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړې او په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوفا تیر اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان پر احتیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي، نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګیدلې محدودیتونه بلل کېږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لا منځوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلی شي، خو د نوموړې په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکې په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 3 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارس د یوناما مشرې 13 میاشت وویل چې په افغانستان کې له 200 ډیر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي، چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د هغو افغانانو تک بندیږي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه پر اوګه کار کړی دی. تیره اونۍ د ډونالد ټرمپ دفتر ته نږدې ځینو کسانو لویدیځو اجانسونو ته وویل چې ښاغلی ټرمپ په پلان کې لري چې امریکا ته د یو شمېر هیوادونو په ګډون د افغانستان د اتباعو سفر منع کړي، چې په دې کې به دغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی هم منع کیږي. خو اوس د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه رد کړي او ویلي چې داسې کوم پلان نشته. دې اقدامې هغه افغانان چې امریکا ته د تګ په تمه دي خوشاله کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 11مه په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یو برخه ده. خو هغې وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیږد په بهیر کې امنیتي چک شامل دی سود امریکا امنیت خوندې پاتې شي.
د افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې موږ لا دمخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډېری خلک چې له ګواښ سره مخ دي په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده ولیږدو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څوم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له ادارې غوښتي چې پخواني افغان همکاران پرینک دی او ټینګار کړی چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستې او د پام وړ قربانۍ ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په هیله د غلطه میشتې وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي اعلان دوی ته په تیاره کې د رڼا یو څرک ښکاري خو هیله لري چې په دې اړه نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډیر افغانان دي ډیر وختونه کیږي چې دلته پتا مدي او دوی باید امریکې ته انتقال شي چې آی ایم کی آر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې د امریکا افغاني همکاران امیدونه به تازه شي ځکه هم دې لپاره راغلي دریمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکو افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا زمونږ لپاره زمونږ افغانان لپاره چې د امریکا کیس لرو او په پاکستان او نورو دریم ملکونو کې اوسېږو دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانان ډېر سختو شرایطو سره مخامخ دي. یو خو پاکستان ریپورټ وي موږ او له بلې خوا نه د امریکا له خوا نه د پی ټو پی ون کیسونه په ټپه درېدلي دي او خدای دې کړي دغه مشکلات ته هر څه لږ تر ځر رسیدګي وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري په شلمه په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په تړه ویلي وو هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت لپاره په سمته غنډې چړل شوي. خو د رواني مارچ میاشتې په 15مه رویټرز خبري ایجنسی په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لزګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د چړلو خبر ورکړ چې په دریمو هیوادونو کې د میشتو کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کو ترمنځ اندیښنې راپور تکړي.
له امریکانه به ورشو په افغان په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. یو شمېر پاکستانی ورځپاڼو پرون راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې هلته افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت وغځوي خو پاکستانی چارواکو دا خبره نه ده منلې. بل لور ته کډوال وایي چې فشارونه پرې زیات شوي او راست تر بلې نیول کیږي زورول کیږي او افغانستان ته په زور ستنول کیږي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 11مه د پاکستاني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بی اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروسته ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو امله سخت اندیښمن او له پاکستانه د لازیات مودي ورکولو غوښتون کی دي. افغان کډوال عبد الله چې په اسلام آباد کې میشته ازادي رادیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندیښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټریبیون د راپور لمخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړې ده او وروستای چلند د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 8000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بې اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل لومړۍ نیټه به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غزولو د ځنډیدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکو وایي چې د طالبانو حکومت ورته د روسي دو میاشتو معاشونه ندی ورکړې. دوی نن ازادي راډیو ته ویل ان د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړي نیټه نه ده ورته اعلان کړې. خو د مالی وزارت که څه هم په ځند ماشینو د ستونزې په اړه څه نه وایي خو ډاډ ورکوي چې په روانه اونۍ کې به د دولتي کارکوونکو د ماشینو د ورکړې لړۍ پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت لنیمایي اوختي او اختر پر نږدې کېدو دی او عموما په اختر کې مالی امکاناتو ته اړتیا ډېریږي، د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نو خبر شي ازادي راډیو ته وویل چې د دل یهود میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
معاشای کارمندان
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هوت د میاشتو معاشونه نه دی ورکړل شوی او نن چې د هوت اتويشتمه ده د وزارتونو لوري د معاشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکړل شوی.
وزارتخانه ها داده نشته.
د یو دولتي خونځي خون کې چې دا هم نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي.
دو میاشتې شوې چې اسان زموږ ماشونه نه دي راغلي، نه یوازې ښوونکي بلکې له تیرو دوو میاشتو څخه هیڅ دولتي مامور ماش نه دی اخیستی. موږ د روژې په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کوره یې دوه کسان په دولت کې دنده لري، دوی د نورو په پرتله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 15000 افغانۍ ورکوي. خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دی ورکول شوی.
په 15000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای. د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو دوه میاشتو یو افغانۍ هم نه درکول شوی او لامل یې موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حکمل په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت 28مه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړي. د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړي او ویلي دي چې پر روانه اونۍ کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن له امله شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو ادعاوې کړې چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,000,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي، او دا چې دولتي بودیجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. ډیره دولتي کارکونکو وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځني ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي، او د کورونو د کرایې ترڅنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې د روژې رنگونه پیغامونه درته لرو. دغه راز به واورئ چې یو شمیر اروپایي هیوادونو ژمنه کړې چې دوی به د ازادۍ راډیو لپاره پر مالی امکاناتو غور وکړي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو په حکومت کې پر موسیقي بندیز لګول شوی دی. خو د موسیقي یو شمیر غږونکي وایي چې افغانان په ځانګړي توګه ماشومان په دغه حالت کې ځانګړي موسیقي ته اړتیا لري، وایي چې دغه د ماشومانو ځانګړي موسیقي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د ماشومانو له ذهني ودې سره مرسته کولای شي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وورو.
سندرغاړي ګدرزازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبرې ټولو افغانو ماشومانو ته ویل ده. ګدرزازی چې باور لري د موسیقي لالارې باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د داشان سندرو ویل ډیر مهم بولی. ګدر ازادي رادیو ته ویل
نو د افکارو د تولید برخه کې کومګه ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقي تر ټولو هغه ګټور اړخ ده او ضرورت هم ده.
دا ګودر په خبره د سندرو لالاري کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسو. نو موړی وای ماشومان ته د موسیقي په برخه کې نور کارونو ته هم ژمن دی.
بی 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 الف 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 ری 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 الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یې څو سندری ویلې دي. خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي راډیو ته په ځواب کې وویل
په موږ ډیر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خپله مخکې شوی اداره د مخکې چې موږ ورپسې یو کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نو موړی تازه دوی ته څلری او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولی، خو وای د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل
خلاف
د دې خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدېږي او د موسیقۍ د ښوونیزو پروګرامونو یوه برخه وي، خو له بده مرغه افغانستان کې ډېر کم او ډېر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نوموړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیاو د ودې لپاره ډېره مهمه ګڼي. د خغلی سرمست په وینا دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړ کړی و. دا سرګندونه داسې محال دی چې طالبانو پر افغانستان تربیه وکمنې دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولې دی. دوی موسیقي حرامه ګڼي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواده وتلي دي وخت په وخت خپل نوو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاش کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
روس له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د آزاد اروپا آزادی رادیو بودیجه بند کړ، د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د دې رسنۍ د ملاتړ په اړه بحث وکړ. تفصیل په دې راپور کې ور.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو آزادی د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادی بودیجه بند کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادی د بودیجه بندېدو د اندېښنې پیدا کړي چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادی پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمینې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموش شي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبه په ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماټانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالټیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادی فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبر اعلانو سره خبرو کې آزادی رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبر اعلانو ته سرګندونې کولې، وویل خوشینون کې د چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د آزادی رادیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولای شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوی تشر ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اوتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولای شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د آزادی رادیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادیک سیکورسکي هم د آزاد اروپا رادیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه وکړه چې پلار یې د سړی جګړې پر مهال د دې رادیو او د امریکا غږ رادیو اوریدونکی وو. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبر اعلانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا رادیو آزادی د همدې سازمان یو فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو اس ای جی ایم لخوا په یو لیک آزاد اروپا رادیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوی بودیجه د بندیدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا رادیو آزادی عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجه لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یو لوی ډالۍ وي.
دروژې رنگونه
زه زادله یو کارکون کوریدم که السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرزا خان صاحب من غزنی ولایت څخه د روزي په اړه خو زه دومره وایم سي روزه خو سره الحمدلله ډیره ښه روزه ده، ځکه دې خاطر چې یو خو موسم په غزنی ولایت کې ډیر برابر ده، نه یخ نه ګرمي ده، ورځې نسبتا برابر دي او د نرخونو دي میوجات او مثلا سبزیجات او وچ میوه چې دغه هم نرخونه الحمدلله نسبتا نور کلو ته خدي په نور کلو کې بل وړېدو او سخل الحمدلله تر نور کلو خدي او تر اوسه تدې دم الحمدلله کوم ستونزه نست، نو ډېر مبارک روزه ده، الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. بس روزې مې خو الحمدلله ښه روانه ده، خوراکي توکي به بيخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه بای کنټرول کړي، عوام ډیر زیات غریب دي. بس روجه ان شاء الله خروانه ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. الحمدلله روژه ډېره ښه په خیر تېرېږي. روژه خو یو مبارکه میاشت ده، خامخا به یې به ورسره لوړېږي. طبعاً په افغانستان کې په عموماً کې د شیانو نرخونه لوړ دي، نو بیا هم د مسلمانانو څخه غوښتنه دا ده چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي. وروره الله پاک دې یو اساني راباندې راولي، بس دغه به وایي
بس الله پاک دې په ټولو اساني راولي. له همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته، څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو، خو اوس راځو د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه نشي راتللی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یاګونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سملاسي لاس واخلي. طالبانو بیا ویلي چې د یونما د ماموریت پر تمدید خوشاله دي، خو ویلي دي چې یونما باید په افغانستان کې د طالبانو او نور هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا ته کار وکړي. متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو پر ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. ځینو امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو لیست خپور کړ چې ګنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګولی. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته دي د ښځو غږ نه خپروي. هلته رسنیو ته یو شمېر نورې تګلارې هم ورکړل شوي چې یوای پکې دا ده چې دوی به د طالبانو لوی مشر ته د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله خطاب کوي. او د بی پولی خبر اعلانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږه کله آزادۍ رادیو نه اوري، وس هم 25 دقیقې بس دی چې زه فرشته سها کړ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په خپل به پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو د بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور لمخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشي توکو قاچاق او د داخلي بې ځای شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 25 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمر او خاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دی. دوی نه به په دغه تړاو نورې پښتنې هم ولرو. هیله دا چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمنو میلمانو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب، په پایل بل تاسو وکړو کدا راته وایي چې سکال د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده، همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه.
مننه فرشته جان خوري، تاسو ته جناب شفته سپته او اړیدونکو ته سلامونه ونیکیلی. لکه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه، مساوده همغه ده. منتها سږکال 18 د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کېږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا یوناما ماموریت د افغانستان د پاره لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه د اقتصادي او انساني بحران د بشري وضع دی او همدغه سه د بشر د حقوق نقص دی د امنیت مسله دی د ترهګری مسله دی او همدغه سه د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي خو یو خبره بل هم شته دی چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیره شي او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوالو سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي په دغه مواردو کې کېدی شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګې شي لیکن په مجموعي توګه هغه مسوده دی لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده دی او کال دپاره سږکال یې هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان
مننه اتمر صبر تم تاسو ته راګرځو ورزو شفته صاحب تاسو هم خبرونه ته خر اغلی کدا راته وی چې د یونما فعالیتونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په دغه څو کلونو کې د څنګه ارزوي آیات د افغانستان لپاره د خزو په برخه کې د بشري حقوقو په برخه کې وامدار است په نورو برخو کې د دوی فعالیتونه څومره موثر وو
اول سر کې خپل تاوده سلامونه تاسو ته محترم اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. یوناما د 2002 کال نه چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی په بیلابیلو مواردو کې زما په اند ډېر مؤثره اجراءات هم درلودل. د بشري حقونو په باره د بشری مرستې په خاطر ښځو د حقونو د خاطر دا چې یو نیم نیوکې د دوی پر کار باندې موږ لرو یا یو تعداد نور دوستان لري هغه پر ځای مګر په کلي توګه یوناما په افغانستان کې خاصتا په دغه موجوده شرایط کې چې د مطبوعاتي لحاظ د افغانستان څه چې درنه واقع کیږي خلک نه پرې خبرېږي نو یوناما د دې خاطر هم او د کومکونو د اخیستلو د خاطر د افغانانو لپاره د بشري حقونو د خاطر مؤثره ګامونه پورته کړی او پورته کړي دا چې مثلا گزارشات یو څه وروسته نشر کیږي یا په بعض موارد کې هغه دقت چې موږ ورزنه انتظار لرو هغه دقت نه لري دا نو بیا نیوکه پر ځای به وي مګر شتون یې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر وو معاصر دی او دا د فکر کوم ډیر وشسی چې بیا هم دې فعالیت وغوځول شي او دا امکانات ته برابرۍ شي درنه په افغانستان کې په دغه مشخص موارد کې لا خپل فعالیتونه ترسره کړي.
مننه شفته صاحب څه فکر کوي تر اوسه پورې یوناما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي دغه فعالیتونه څومره به طرف وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه البته تاسو څنګه ارزوي دغه فعالیتونه څومره به طرف وو
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان د دوی فعالیتونه به طرف او به طرف دی خصوصا کله چې د بشري حقوقو مسایل دوی مطرح کړي او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري زه فکر کوم دوی حق دی ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لړ اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی او یوناما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري او د یوناما لاره نه ده بشري مرستې افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حاکمیت لاس ته هم رسیږي د شوزو د حقونو د خاطر هغه ډېر نیوکه درلودلې چې ډېر هم پر ځای دي ځکه چې دا د شزو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی یا د شزو د کار د خاطر دغه انتخابات چې اووی کړی زما په اند ډیر په ځای دی او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسی خصوصا د اقتصادي لحاظه زموږ خلک ډیر همداوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دی چې ورته امکانات برابر نه دي او دغه امکانات د دغه یو نمال لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډیر دقت نه لري یا مثلا ډیر په وخت وړاندې کیږي، نه نو هغه موارد دا معنی نه لري چې مثلا ډیر شتون ونه لري. شتون یې ډیر ډیر مثبت دی او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي او په افغانستان کې موږ ورته ډیر ضرورت لرو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته درځو کده څنګه چې شفته صاحب اشاره وکړه د یونما کارونه د خزو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډیر برجسته کارونه ول، خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حکومت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه پر راپورونه کړي و په راتلونکو کال کې، آیا هم دغه راپورونه پورې باید دوی بندوسی او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د خزو انجونو په برخه کې محدودیتونه ډیر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې خزه د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدي یو نام ماموریت افغانستان کې او چې ورو کله چې په 2002 کال کې دوی نام اداره په کابل کې پرانستل شو او د دې نورې څنګه په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې، دا ډیر شیان چې موږ وګورو دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازی کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله. او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډیر نورو مسایلو پورې ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یونما ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي او دا کار دوی وکړو. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه را په دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدئولوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام وکړي، د ښځو حقوق ته دوی پام وکړي، د ښځو زده کړو ته دوی پام وکړي او همداسې نورو مسایلو باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یونما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی. یو بل دا چې نړیوال مرستې هغه بشری او اقتصادی مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لار پیدا کی چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیح په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوالو ته او د نړیوالو نه د مرستو او د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هېڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی وسه پورې هم بغاړه نګدي، یعنی دوی نه دی منلې. څنګه چې یو نیمه ونې مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي، خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو لپاره د منل لپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدئولوژیک گروپ دی، دوی خپل نظریات خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر مؤسساتو د کارونه دوی پورته ګڼي. یعنی دوی په هیڅ صورت سره په دې تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو هغه خپل د ایدئولوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرښه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګیږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړیږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګیږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نشي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي، هغه راپور د اصلي او واقعي اوادسو یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګرو ملتونو کې وړاندې کیږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي هماغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیر زیات مننه اتمر صاحب. شفته صاحب هم دغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو کتا سورته وایي چې څه باید وشي په اوسنی وضعیت کې د افغانستان اوسنی وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي، او په فعالیتونو کې د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کوم ستونزې چې راولاړ شي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي، او د افغانستان د خلکو د پر هدا اقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مختلري دغه په خطوګه تر سره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لنګان دوی مختلفې دیدګاوي موجود دي. یو دا چې یونما د بشري حقوقو د خاطر، د بشري مسلې خاطر، د شذو د حقوقو د خاطر مکلفیت لري، او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشری اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري، او هغوی بیا د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سرکم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره هم راپور، دا فصلي راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ، د ایدیولوژیک لحاظ طالبانو ته پیدا شوی، او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې وطن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غشتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ده دوی چندان توجه نه لري، او دغه واټن چې همداوس موجود شوی دا د امکانات د فکری لحاظ، د ایدیولوژیکي لحاظ طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري، او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیله لاره ده، او دغه بشري حقوقو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي، او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما داسې نشي کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لار نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لار نه د همکاري سپمول کیږي، او نو وړي چې وایي سره
پوڅه فهم سره دا کار مخته دی. مننه شفته صاحب کور ودان. اتمر صاحب څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي، او دغه د یو کال نور هم غزي کې څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده، او طالبان په دې پوهیږي او کنه که پوهیږي په ولې نو بیا اختلافات کوي؟ ځکه چې فکر کوم دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفته صاحب هم ورته اشاره وکړه، نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي کله چې طالبان په وس پوری هم نړیوال پر رسمیت نه پیژني؟
خبر دا ده چې طالبان نړۍ سره مشکل لري، او د نړۍ یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښتی دوی کولی شو چې د یونما د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي، تر کوم ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نویني، یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوالو مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګوري که نړیوال هیڅ مرسته مونږ کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسې هغه پرته راکولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي، لیکن متاسفانه طالبان من هست یو ایدئولوژیک گروپ، هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اوریدل کیږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقمي. یعنی په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانت نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده په جه څلور کلونو کې چې طالبان تغییر ناپذیر دی. دغه شی دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دې سره چې نړۍ څنګه گزاره کوي، افغانان څنګه گزاره کوي، د افغانانو د تحمل قدرت څومره نور دی، دا یو بیل سوال دی چې وخت به د دې ځواب ورکړي. حتی موږ دننه د طالبانو په رهبري کې ځینې اختلافات، مخالف نظریات ګورو، او دا د واقعیتونو یو انعکاس دی. دا واقعیتونه دي، موږ یې د ځانه نه وایو. نو که طالبان دغه فرصت نه استفاده وکړي، دیونامانه دوی د دوی د ماموریت نه مرسته وغواړي او نړیوال سره مشترکه ژبه پیدا کړي، نړیوال تعهدات سره دوی کوم چې حکومتونه پخوا حکومتونه اوس افغانان په مجموع کې لریرې دي، په هغه باندې پایبند پاتې شي، زه داسې فکر کوم چې دوی په ګټه دی. اوس هم فرصت د دوی په لاس کې دی، لیکن فرصت ورو ورو ورځ تر بلې د دوی د لاسه اوزي. هغسې یو وخت کې چې خدا نه خواسته افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي، او هغه به ډېر ګران پریوزي د ولس دپاره، نو زما ویره د هغه نه دی. لیکن که مسؤولانه برخورد وشي، دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوال سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوال سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دې ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدی شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب، کور مو ودان چې خپل نظریات مو راسره شریک کړل. تاسو زموږ غلازادي رادیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اساق اتمر او همدار میرویس اشفتا صاحب هم په خبرونه کې راسره ول نظریات مو یو ور نړۍ مننه، او قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه راسره په خبرونه کې مال ول تر چې دا خبرونه درته وړاندې کوم. ملامو ملشه
تا تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio